اونیز پروگرام خبریگی خو د شپه په مکرې خبرونو ته. د سیمه حل چې طالبانو په افغانستان کې د خځو او نجونو پر تعلیم محدودیتونه لګولي، نړیوال نن د فبروري 11مه په ساينس کې د نجونو او خځو د ونډې د ورځې په توګه لمانځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن سهار پر ایکس شبکې ولیکل چې خځې د نړیوالې ساينسي ټولنې له دریو یوازې یوه برخه جوړوي او په دې برخه کې ونډه او بودیجه کمه ده. انټونیو ګوتریش د هرې نجلۍ او خځې په ملاتړ هم ټینګار وکړ، څو د په وینا وکولی شي خپلې وړتیاوې لوړې کړي. د ایران د ځمکني ځواک قومندان کیمر سیدری وایي له افغانستان سره د ایران د پولې د بندولو د پلان لومړی پړاو به ډیر ژر پیل شي. حیدری پرون د افغانستان او ایران پولې ته د سفر پر مهال وویل چې په لومړی پړاو کې به 40 کیلومتر پوله وتړل شي او زیاته کړه ټاکل شوی دا سرحدي پلان په 40 پړاوونو کې بشپړ شي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د فبروري د 8مې د عمومي انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د دې کمیسیون د اعلان لمخې د پارلمان له 204 شپېتو څوکیو څخه شپږ نوي خپلواکو کاندیدانو ګټلې دي. ویل کېږي چې د خپلواکو کاندیدانو په منځ کې دوه نوي د عمران خان په مشرۍ په تحریک انصاف ګوند پورې تړاو لري. له تحریک انصاف وروسته ډېرې څوکۍ د نواز شریف مسلم لیگ ګوند د چې 15 څوکۍ او ورپسې پیپل ګوند 45 څوکۍ خپلې کړې دي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د غزې په جنوب کې له رفح ښار څخه د ملکي وګړو خوندي وتلو ته بلاره ورکړي. په رفح کې د حماس د سختریزې ډلې پر ضد عملیاتو لپاره د اسرایلو پلان اندېښنې پارولي. د غزې له 2,300,000 زیات نفوس څخه تر نیمایي ډېر د اسرایلو له حملو څخه رفح ته تښتېدلي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ دوهمه یو ورځنۍ سیالي روانه ده. په چا د سریلانکا لوبډلې وګټله او د توپ وهنې پریکړه یې وکړه. د لوبډلې تر دې دمه په 22 اوورونو کې 223 منډې کړي او 4 لوبغاړي سوځېدلې دي.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادې رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مې بار بیا او مې ورسته هر کله کوم. دا ځل خبرونه کې به د مصنوعي ځیرکتیا لنډیو کرشماتي عینکو جنوبي کوریا کې د یوې کمپنۍ لخوا کارمندانو ته د ماشوم په زیږولو د انعامونو ورکړه او امریکا کې د لومړي برقي موټر چارجونکو سړک موضوعات درته وسپړم. دا راز به پر اشرف غنی داغه د یو باوري جنرال نیوکی د طالبانو د یو چارواکي لخوا پر لوی سټیج اجبنې توندې تخبرګونونه او د ایرانی استاد لخوا له افغانستان غزې ته د ځانمرګو د لیګلو غواخونه درته تحلیلوم چې پر شایڅ کې صدا خو تر هرڅه لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي مسایلو تاوده ټکی. د دوه هیر رواني ناستې ته د طالبانو چنبازي طالبان وای راته ویل شي چې تاسو هیڅوک نه راپرځي خو بیا هم اجنډا ګورو چې ورشو کنه.
دا اوس د دوحی غونډه چې روانه ده د دنیا کوشش ده چې د افغانستان سره د سیاسي او تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي.
تاسو غونډه ده چې د ملګرو ملتونو په وینا په هغه کې به حادثه وشي چې د افغانستان لپاره د بین المللي اجماع په ترڅ کې دغه هیواد سره نړیوال تعامل تعریف شي.
دوه درې مشخصې موخې لري. اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعین شي، او دویمه دا ده چې دغه استازی د منډیټ یا د دې د کاري لایحې په باره کې به
د ملایانو پر حکومت د ملایانو نیوکی. کابل بدخشان تخار ننګرهار کې د ملای مامانو د تیری ونې نیوکو د طالبانو د مشر غوسه هم پارولې خو د دوی د حکومت لپاره د خطر زنګ هم ټنګولې.
دا د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته دا وروپی ځنې چې طالب خپل کړنلار لري او دغه خپل تګلار ده او دین بیل شي. طالب زرزل هم خپل ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې طبيعي کې دا دین نه ده.
د طالب د اشغال لاندې او ظلمونو جنایاتو لاندې نور په تنسوي دي. دا خو دوه درې علما او غرجي کې په ډیر نږدې وخت کې به تاسو وګورئ چې ډیر نور علما هم غرجي کې.
له زندان وتل سره سم پاکستان ته د منظور پختین ګوت څنډنی ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر هم له زندان او روس ته یو وار بیا د پاکستان د پوس پر ضد په درې دو ټینګار کړي
تکلیفات مشکلات بدلے گی تمام مشکلات بپا سانتیا بدلے گی
ان شاء اللہ میں سر قربان بیا میں مال قربان بیا میں
او په پاکستان کې دولسم ځل تر ټولو ستر پارلماني ټاکنې پاکستان د کمپاینونو په وروستۍ ورځ هم 2014 کې 28 مړي او 15 څلوېښت ټپیان ورکړل ټاکنې وکړې خو پر وړتیا یې شکونه شته بیا هم ستړي مشي که څه هم د ملګرو ملتونو یو استازی فریدون سینرلی اوغلو او د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکولاسن په کابل کې د طالبانو له خارجه وزارت او د حامد کرزي په شمول پخوانیو سیاسيونو سره د دوهې د روانې ناستې په اړه په بحثونو بوخت دي خو د طالبانو یو شمېر سرچینې ازادي راډیو ته وایي دا ډله له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوهې غونډه کې د دوی مخالفې څېرې او بیاناوې نه وشي او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع دې هم له اجنډا وویستل شي که څه هم طالب سرچینه ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وایي د دوهې د ناستې په ترڅ کې افغانستان لپاره د مرستو د اعلان واده هم ورسره شوي او ورته ویل شوي دي چې هیڅوک ستاسو د رژیم د نړولو په هڅه کې نه دي خو د طالبانو د خارجه وزارت یو ویان ضیا احمد تکل وایي لا نه ده ټاکل شوي چې طالبان دې غونډه کې ګډون کوي که نه خو په وینا یې که د دوهې را روانه غونډه کې معنادار رول ورکړل شي نو حکومت به یې پکې د ګډون په اړه غور وکړي
په دې میاشت کې چې په قطر کې د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي لخوا کومه غونډه رابلل شوې ده چې د افغانستان په اړه خاص استازي په هغې کې برخه ولري دوه درې مشخصې موخې لري اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په د فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعین شي او دویمه دا ده چې د دغه استازي د مینډیټ یا د دې د کاری لایحې په باره کې به دلته پریکړه کیږي
بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر بیا ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه غواړي د دوهې د غونډې له لارې افغانستان سره رسمي اړیکې پیل کړي هغه ټکه چې ملګرو ملتونو یې په اړه اشاره نه ده کړې
دا اوس د دوهې غونډه چې روانه ده د دنیا کوشش ده چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي او ان شاء الله افغانستان به نور هم په سیاسي او په اقتصادي میدان کې د کامیابۍ په طرف ته ځي لکه څنګه چې په اسلامي نظام په قیاب کې کامیاب دی
په همدې حال کې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزي په جلا جلا لیدنو کې ټینګار کړی دی چې د نجونو د زده کړو موضوع او افغاني ډیالوګ ته زمينه سازي باید چې د دوهې د ناستې مثبتې پایلې ووسی خو د ښځو یو شمېر فعالانو بیا د پراخ کمپاین له لارې د دوهې په روانه ناسته سر له اوسه نیوکې پیل کړي دي چې په وینا یې دا د طالبانو د عادي ښودلو د لړۍ یوه کړۍ ده چې نړیوالو او د سیمې هیوادونو روانه کړې ده دغه ښځو فعالانو ټینګار کړی چې د دوهې د غونډې له لارې باید پر طالبانو فشارونه وارد شي
زه فکر کوم چې د دې غونډې د ماهیت سره سم باید ورته توقع وشي دا کېدای شي د نړیوالو ټولنې په نوښت په افغانستان کې د یو سیاسي بدلون لپاره د هڅو یو پایلې وي مګر کدی ته داسې انتظار کیږي چې د دې غونډې په ترڅ کې به د افغانستان لپاره کومه نوې واکمني وټاکل شي یا بیا لکه د بوند غونډې په شان د یو نوي بین المللي تصمیم غونډه وي دا سم انګیرنه او سم انتظار نه ده
او دا ښکاری چې روستي وونه کې په کابل بدخشان تخار او ننګرهار کې د څو دینی عالمانو او مذهبي شخصیتونو لخوا د طالبانو د حکومت پر ضد رسنی زو شوی او څرګندونه د دې ډلې مشر قاراولې او د دوی څرګندونه د طالبانو د نظام د پایو د لرزولو په معنی اخیستي پر طالبانو تیر ونی لمبر نه د نیوکو پیل هغه محل وشو چې په کابل کې د شیعاګانو یو مذهبي مشر آیت الله بهسودی دا ډله د جعفری فقه د لمنځه وړلو او د بی حجابۍ په تور د هزاران جنو د نیولو لامل تر توندو نیوکو لاندې راوسته
این مردم 1300 ساله که با مذهب زندگی کردن، این مردم در سال 36 هجری قمری مسلمان ولایتی شده است، تا هنوز مذهبش همراهش بوده است. مذهب را از اینا بگیریم دیگه همه چیز را از اینا گرفتیم. این مسئله حساس است.
دو نور دینی عالمان مفتی عبدالشکور او مولوی عبدالقدیر تخاری چې د پلویانو په وینا یې اوس د طالبانو لخوا نیول شوی دي، پر دې ډلې نیوکه وکړه چې له خلکو څخه په زور د مالیاتو په نامه د تیر حکومت دوه چنده پیسې ټولول اسلامي نظام نه دی.
به افتخار گاه گاه مجرمان را دستگیر میکنیم که موبایل را زده بود. این مجرم باید به جزای جرمش برسد، اما با لباس دولت، با سلاح دولت، در انظار عمومی از نزد یک مسلمانی پولش را به اکراه و به جبر گرفته می شود. یکی برچند از نظام سابق گرفته می شود. این را ظلم گفته نمی شود؟
د طالبان حکومت تیره و نهی د ننګرهار چپیار ولسوالۍ له دولتزی و کلی نه هم د مولوی محسن الله په نوم یو ځایی امام د جمعې په خطبه کې د دوی خلاف څرګندونو له امله نیولی او نامعلوم ځای ته وړی. خو داسې ښکاري چې د طالبانو پر ضد د ممبر غږونه د دوی امیر شیخ هیبت الله ته هم رسیدلی وي.
دا چې ته پر میډیا باندې ولاړې او لاسه سورې چې داسې دي، ولې مې دي کړي؟ امیر المؤمنین صاحب ولې داسې کوي؟ دا د شریعت خلاف دی. امیر المؤمنین صاحب ولې داسې کوي؟ دا د شریعت خلاف دی. تا خو ماته نصیحت نه دی، نصیحت خو ماته هلته و چې زه ورته سره یوځای بس تا به ماته نصیحت کړې. خو داسې ته پر دنیا پر میډیا باندې غږېږې، هغه د دې پر ځای باندې چې مثبت اثر وکړي منفي اثرات وکړي، نظام سست کړي، بې اعتمادي راولي.
په ټولنیزو رسنیو کې داسې بحثونه راپورته شوي دي، هغه طالبان چې عامو خلکو ته پر خپلو ځانونو د نیوکې اجازه نه ورکوي له دیني عالمانو سره رامنځته شوی درد زبی د وخت په تیریدو دې ډلې ته لا زیات سرخوږی جوړ کړي.
که طالب زر ځله هم خپل ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې تبیه کړي، دا دین نه دی. په وروستیو کې علما مجبوره سو چې خبره وکړي، باوجود چې دا خبرې به دوی ته د سر په قیمت باندې تمامېږي، خو دا یو مسؤلیت دی او باید دا خبره وکړي چې طالب خپل تګلاره ده، طالب خپل یو سیاسي ډله ده، دین بیل شی دی او طالب بیل شی دی.
نو دا هغه متل دی چې وایي به تنګ آمد به جنګ آمد. داسې د افغانستان ټول ولسونه د طالبانو لخوا نه او اشغال سوي دي. د دغه دوه درې علماو چې ځانونه حتی مرګ ته ورکوي، د طالب ټوپک او د دې دومره جنایاتو په مقابل کې بیا هم غږ جګوي، هغه ځان په قربانۍ کې ورکړی.
او په ایران کې د افغانستان د پخوانی ډیپلوماسۍ یو مهمه سرچینه کابل لپاره د تهران ځانګړی استازي حسن کاظمی تورنی چې طالبانو ته د سیاسي رشوت ورکولو په بدل کې له افغانستان د نورو هیوادونو د ګواښلو هڅې کوي. حسن کاظمی تازه په یو مرکه کې ویلي د غزي د ملاتړ لپاره که اړتیا شوه له افغانستان د ځانمرګو بریدګرو یو لوی لښکر چمتو کېدی او تللی شي. خو ایران لپاره د افغانستان د ډیپلوماټیک دستګاه یو سرچینه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي ایران خپله جګړه په نورو هیوادونو او خلکو کې یو عملا افغانستان هم د دې کار لپاره انتخاب کړی دی. دا چارواکی وایي په افغانستان کې ټولې هغه ترهګرې ډلې شته چې د ایران د ګټو لپاره کارېدای شي، او ایران په همدې نیت طالبانو ته تیره اونۍ د منطقوي ابتکار په نوم د سیمې د هیوادونو یو غونډه هم کابل کې جوړه کړه. د سرچینې په وینا طالبان د ایران له دې اقداماتو څخه دا ګټه ترلاسه کوي چې مالي ملاتړ وشي او د واک موده یې وغځېږي. خو په وینا یې ایران هڅه کوي هغه جګړه کې د افغانستان پخه هم ورکش کړي چې سیمه کې د خپلو ګټو لپاره روانه کړې ده. په همدې حال کې د جمعیت ګوند اجرایي رئیس په یوه نادر اقدام کې د ایران د ځانګړي استازي د څرګندونو ځواب ویلی او ټینګار یې کړی چې افغانستان د پردیو د نیابتي ځواک د تولید مرکز نه دی چې خلک ترې د ځانمرګو د لښکرکشۍ فرمان صادر کړي. عطا محمد نور ویلي د افغانستان د سیاسي زوال له امله د یو هیواد ډیپلوماټ دا جرأت کړی چې له افغانستانه نورو ته ګواښ نه کوي. بلخوا طالبانو ته نږدې رسنۍ المرصاد د کاظمي قومي وروستیو څرګندونو ته په ځواب ویلي ایران د افغانستانه د ځانمرګو د لښکر د تک خبره نه کوي، بلکې که اسرائیلو ته زړه ډېر ډک وي نو یا د حزب الله ته د اقدام امر وکړي یا د خپل اسرائیلو سره مخامخ جګړه وکړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير لخوا په لومړي ځل د لوی جرګې د تالار پر سټیج ښکارا کنځلو داغه پر سیاسي مسؤلیت او شخصیت نیوکه پاره ولي او منتقدینو ټینګار کړی چې دا کار د یو ستر ملت اخلاقي زوال خي چې د ارګ لومړی درجه شمیرل کیدونکو چارواکي دا ډول ژبه وکاري. مولوی کبیر چې په دې وروستیو کې لوګده او نامعلوم غیابت وروسته بیرته خپل سیاسي څوکۍ ته راڅرګند شوی دی، د لوی جرګې تالار کې د وینا پر مهال هغه ټول خلک بې ناموسه او بې غیرته بللي چې افغانستان کې د ناټو او نړیوالې ټولنې تیر شل کلن حضور ته د ده په وینا اشغال نه وایي.
هغه به ډېر بې ناموسه او بې غیرته سړی وي چې دی شل کلن اشغال ته له اشغال نه وایي. وایي اشغال نه سي، اشغال نه بود، دا اشغال نه دی. نو دا چې اشغال نه وستا ناموس پکې بې عزته و، مال دې بې عزته و، د دین احترام د نه پکې کېدل. ته چې دې ته اشغال نه وایي، د دغ په مقابل کې جهاد ته جهاد نه وایي، نو اشغال وایي چې شته.
بلخوا داغه څرګندونو ته د توندو خبرګونونو په ترڅ کې د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبیل ویلي طالبانو د یو مزدور عرب په وجه افغانستان ته امریکا را وسه، اوس د په وینا د دوهې د ننګینی معاملې له وجه واک ته رسیدلی، خو لا هم دا ډله سپکاوی نورو ته کوي. د لوګر میدان وردګو پکتیا په خواني والی حلیم فدایی بیا دغه څرګندونو ته په ځواب مولوی کبیر بیچاره بللې او ټینګار کړي ک نو وړي د اشغال او يرغل په توپیر ځان پوي کړه وي. نن به دا خبرې ځکه نه کولې چې افغانستان دا مهال تر بل هر وخت زیات اشغال لري.
دوی همیشه کنځل کړي دي، دوی همیشه پوچ ویل دي، دوی همیشه د استدلال سره تخته کړي ده، دوی همیشه ملت ته پیغور ورکړي ده، او دوی همیشه دغه ډیر زره یا سلوي زره نفر مسله سي ورسره دي. همدغه تدید ملت وایي او د دې لوی ملت له کلتور، فرهنګ، د دې آداب او رسوم او عناناتو سره تقریبا ډېر ګستاخانه برخورد کړی ده. دی وایي نو منه د رهبری په سطح باندې ډېر لوی سړی دی چې ټول ملت ته داسې سپک خطاب کوي.
نو دا غیر اسلامي گفتار ده، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې دا جای نه لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وراثت دعوا چې څوک کوي هغه باید هغه اخلاق ولري چې کوم په قران کې الله د رسول الله په باره کې فرمایي و انک لعلی خلق عظیم. او بل خبره ده چې مؤمن مسلمان ته کنځلې کول دا فاسقتوب ده. دا زنوې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر.
او تیرونه وروسته لاغې چې د طالبانو د قانون او د سرپرست وزیر یوځوی په ازبکستان کې د دې ډلې د حکومت سفیر وټاکل شو. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو ویلي د شهاب الدین دلاور ترڅنګ د ګڼو طالب مشرانو ځامنو او خپلوانو د دولت ګڼې څوکۍ نیولې او د عامو افغانانو ځای په دولت کې ورک کړی دی. فعالانو ویلي په ازبکستان کې د شهاب الدین دلاور د نوي سفیر شوی زوی مغفور الله دلاور سربیره داغه یو زوی روح الله شهاب د رئیس الوزرا اقتصادي معاونت کې رئیس دی. براره خارجه وزارت کې د یو مهم ریاست مرستيال او زوم یې شمس الدین احمدی د کابل خاروالې دی وی نهي ریاست نیولې ده. د غراز ویل شوی چې د سراج الدین حقانی یو ورور حافظ عزیز د هغه ځنګړې سیکرټریټ، بل ورور انس حقانی د تماس کمیسون غړیتوب، او ترې خلیل حقانی د کډوال وزارت اخیسته. د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی په اړه بیا معلومات خبرې شوی چې خپل ورور نبی متقی ځنګړې سیکرټر ګمارل ده. بل وروري احمد الله متقی د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس، بل وروري امان الله افغان د فرهنګي کمیسون غړی دی، خو بل وروري عبد الله متقی د ځانګړي مدرسې ترڅنګ د دوی په حکومتي مجلسونو کې له ځانګړي پروتوکولا سره ګډون کوي. دا راز د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر لطیف منصور یو زوی عارف منصور بیا په سره میاشت ټولنه کې ریاست پر غاړه لري. هغه کورنۍ یا میراثي بلل شوې ګمارنې چې د طالبانو مشر یې څو موده وړاندې په جدي ډول د دې ډلې چارواکي ترې منع کړي وو. په دې تړاو د طالبانو پلویانو خپل مشر مخاطب کړی چې عام طالبان دې امر مني خو چارواکي طالبان نه مني. د عمر بریال په نامه یو طالب فعال لیکلي هیڅ هغه کس په مشرۍ نه مني چې خپل زوی ته اسلام آباد کې د پونتون درسي اتاق خوښو، خو د ده په رقم جنګیالیو ته شګې او اغزنې لارې انتخاب کړې وې. دراز د طالب مخالفو فعالانو بیا نیوکه کړي چې طالبانو خپل حکومت فامیلی کړی دی، او د دغو چارواکو ترڅنګ لزګونه داسې موارد شته چې طالب مشرانو د خپل کورنۍ وغړي له ځانه راچاپیر کړي او دای اداري فساد بللی. او امریکا چې دا مهال کابل کې سفارتي ودانۍ او تاسیسات د طالبانو لخوا ورته ساتل کیږي، ټینګار کړی دی چې افغانستان ته د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پیلولو لپاره هیڅ لیوالتیا او پلان نه لري. تر دې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستيال عباس تنگزي بیا بیا پر امریکا غږ کړو چې افغانستان ته د دوستانه اړیکو او رغونې لپاره بیرته وروګرځي او خپل سفارت پرانیزي. دا راز تازه د سیګار لخوا د امریکا د خارجه وزارت یو نوی ستراتیژیک سند ته په اشاره راپور ورکول شوی چې امریکا افغانستان کې په محتاطانه ډول د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانستلو په تړاو محتاطانه غور کوي او د شلونکو په وینا طالب لوري ته هم انتظار دا و چې د چین لخوا د طالبانو د سفیر باورلیک منل به امریکا افغانستان کې بیرته لیواله کړي. خو دغه ټولو ګنګوسو او وختونو ته په ځواب او غبرګون د امریکا د خارجه وزارت ویاند ویدانت پټیل ویلي هیڅ داسې کومه طرحه نشته چې په لنډ وخت کې افغانستان ته بیرته خپل هر ډول ډیپلوماټیک فعالیت ستون کړو. پټیل زیاته کړې د امریکا د مهال د طالبانو په شمول د افغانستان دننه او د باندې افغاني لوریو او همداراز نړیوالې ټولنې سره تماس کې ده چې په طالبانو فشار راوړل شي څو دا ډل خپل تبعیضي فرمانونه او په خاص ډول هغه فرمانونه چې په نامتناسب ډول نجونې او ښځې اغېزمنوي تغیر کړي. نوموړي په ډاګه کړې ده چې له طالبانو سره د اړیکو عادي کولو موضوع د ټولو افغانانو له حقوقو خوندي کېدو سره تړلې ده. او له افغانستان د باندې د تیرې اونۍ خبرې دا دي چې پاکستان له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره سره بل اخره د خپل تاریخ تر ټولو پراخي دولسم ځل پارلماني ټاکنې ترسره کړې چې 128 میلیونه رای ورکوونکو پکې ګډون وکړ. د دې ټاکنو پر روڼتیا وار لمخه شکونه وو او د ټاکنو د یو قوي اړخ عمران خان د ګوند لاسونه ورته تړل شوی وو. د عمران خان ګوند له ټاکنو وړاندې پاشل شوی وو او د هغه له ګوند نه د دوی انتخاباتي نخه هم اخیستل شوی وو. پروسته یو ټاکنو کې تر ډیره د نواز شریف د ګوند بریالیتوب اټکل شوی خو د عمران خان پلویان هم د ګټلو په تمه دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د مولانا فضل الرحمن او د ایمل ولی خان د ملت پاله ګوند ترمنځ د سخت مقابلې اټکل موجود و. د دغه ټاکنو تر ټولو جالب خو له نیوکو سره مخ شوی اړخ دا و ملایانو د خوبونو کیسې وې چې د اسلام ستر پیغمبر او صحابه و پسې تړل.
طالبینم خوب بینی دغه طالب فرمای سره نبی علیه الصلاۃ والسلام دروځي سره ولاړم دغه
چبلور ما کوم خوب لیدو نو دغه زو خپل کال کې لسما میاث مو لسما
دا پګړی مې دا قسم می چې کټ قسم چې موتا مولانا فضل الرحمن سی بروغی او په خپل لوشي د مپلوشونی ولاړ تا انشاءالله دې ته جماعت ته ودې په حق باندې را
او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ما تو خود مولانا فضل الرحمن سے پشکل کی زیاد پڑھ کے تڑل تفصیل خوب دے اس دیتا دا خوب اغا وقت دل تک اس نشتا سی تاسو یو شوق
وی دا خوب دے عالم قتلے دے چی ما نور عالم خان ولی دو چی رسول اللہ ولی پخپل اللہ سو مبارکو پڑھ کے ہوئی
ما خوب ولی دو نبی علیہ السلام میں خوب کی ولی دلو او والسلام مولانا فضل الرحمن سی بولاری
سکل پاکستان کې ټاکنیز کمپاینونه تر ټولو خونړی کمپاینونه وکړه. پاکستانی رسنۍ ویلي چې مذهبي سیاستوال فضل الرحمن کابل ته ورستی سفر کې له ټي ټي پی نه ټاکنو باندې د برید نه کول ژمنه وړي وخو له ټاکنو یو ورځ وړاندې هم سویلي پښتونخوا کې پر ټاکنیزو منډو ترلو دوه بریدونو لږ تر لږه 28 کسان مړه او 15 نور ژوبل کړل. د پښتنو په ګڼو سیمو کې د نام نه اعلان ټاکنیز مرکزونه بیا پرانستل شوي هم نو او د سعودي ریاض خار تیرونه د نړۍ د تر ټولو ستر دفاعي نندارتون کوربه او چې د لزګونه هیوادونو نظامی تجهیزات پر مختللي جنگي وسایل او لوتکي ورته راوړل شوی وي. د نندارتون کې د 15 هیوادونو د تجهیزاتو ترڅنګ د 70 نړیوالو شرکتونو نظامی نوښتونه او تولیدات هم نندارې ته وړاندې شوی وو. په نندارتون کې ګڼو هیوادونو د وسلو د تولید د خرڅلاو تړونونه لاسلیک کړل خو سعودي پکې سره لدې چې خپل لومړنۍ جوړې شوې هاک 115 ماډل جیټ الوتکې ښکاره کړې. د وسلو له شرکت سره په سعودي کې د تولیداتو لپاره 11 تړونونه وکړل. په دې منځ کې د انټرا ډرون الوتکو جوړوونکې نړیوالې کمپنۍ بیا له سعودي چارواکو سره په ګډه د ډرون جوړونې فابریکه هم پرانیسته چې د کال 140 پرمختللي بی پیلوټ الوتکې به جوړي. او سم ټولنیزو رسنیو ته د تیرې اونۍ په تودو مسایلو پسې سر ښکاره کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې منظور پښتین د اټک له زندانه تر 2 میاشتنی بند وروسته آزاد او خپلو مبارزو ته ورستون شوی. منظور پښتین د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ د بلوڅانو د حق غوښتنې پر لټ کې د ګډون په جرم 2 میاشتې وړاندې ونیول شو او 4 ورځې وړاندې خپلو ملګرو ته لیک کې څرګندونه کړې وه چې زندان کې دننه له تاوتریخوالي ډک چلند ورسره شوی. بلخوا په ټولنیزو رسنیو له پاکستانی نظامی زندان د پی ټی ایم د دوه راخوشي شوی فعالانو ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر او اید محمد تازه څرګندونو له دې عمله شور جوړ کړی چې درې واړو فعالانو د پښتنو د حق غوښتنې لپاره د مبارزې ژمنه تازه کړې. او په داسې حال کې چې افغانستان کې په موسیقي بندیز دی، خو یو هندي طبله نواز استاد ذاکر حسین په خپل پلاټینیم البوم کې د پښتو موسیقي دوه پارچو له عمله د ګریمی نړیواله جایزه ترلاسه کړه. پښتو نومي پارچا د موسیقي یو تال دی چې له هندي او لویدیځو سازونو ترتیب شوی. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو چې د هغې پوځي موسیقۍ له سرونو یې الهام اخیسته چې پر هند انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقارو او ځایي موسیقۍ له یو ځای کېدو رامنځته شوي وو. استاد ذاکر حسین چې د هند کلاسیکی موسیقۍ په استادانو کې شمیرل کیږي، له افغاني هنرمندانو په تیر استاد سخی سره یې کلونه پخوا د سوچه پښتو موسیقۍ غنې شاهکار پارچې غږولې دي. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع د ډاکټر اشرف غنی په تړاو د پخوانیو افغان ځواکونو د یوه جنرال سمی سادات څرګندونې وې چې ویلې دي ولسمشر د بل هر چا په پرتله زیات د امریکا د سیاستونو په لیکونکي وو. هغه د اکسپانډ په یوه سپیس کې ټینګار کړی چې ډاکټر غنی له سهار تر ماښامه د امریکا د ګټو لپاره کار کوو او د هیواد لپاره د مالکیت کوم حص نه درلود، بلکې د افغان کادرونو په ځای په بهرنیانو زیات باور کوو.
یعنی دز درته چې د سهار تر ماښامه پورې د زحمت استي چې څنګه زه امریکا خوشاله وساتم، ال دا چې خپل ملت، خپل افراد، خپل عسكري باز شان مثلا موږ مجبور وو چې د غسر جوړ راسو.
فعالانو پر هغه تور لګولی چې د جمهوریت په سقوط کې د نورو نظامیانو او سیاستوالو په څیر د همزان لپړې نشي ایستلی، بلکې په مات شوي واکمن نیوکې او ځان سپینول اوس د پخوانیو سیاستوالو ترمنځ ناوړه دود ګرځېدلی. او د تیرې اونۍ جالبې خبرې دا دي چې دا ښکاری نړۍ د ورچوال او مصنوعي ځیرکتیا د ټکنالوژي د ورستر بلې پرمختګ لامل په ډیر بل لوري روانه ده. اپل کمپنۍ داسې په مصنوعي ځیرکتیا سمبالي آینه کې راستلی چې رسترګو کولو سره به تاسو د خپل اپل ټلیفون، لپټاپ او نور وسایلو سره په مجازي ډول داسې تړل کیږي چې هر څه په حقیقت احساسوي. په ویډیو کې خلک چې تاسو ګوري وړاندې نه دي او نه هم 3D فلم ګوري، بلکې دا ځانګړي عینکې په سترګو کړي او د سترګو د غاټو خوځولو او د لاسونو په اشاره ورته هر څه د په اراده عینکو کې خوځل کیږي. د اپل ویژن پرو په نوم دا عینکې دا مهال په $4,000 دي چې په عام کې دو سره به د خارونو د وګړو راشه درشه حرکت ظاهرا جالب او خندونکي وي، خو خپل به د دې ټکنالوژي کارونکو ورسره په ځانګړي نړۍ کې اوسي. او کله وی خو نړی د تیلو په ځای د موټرو د برقی کولو په لټه کې ده، بل خو د برقی موټرو د اسانه چارچول لپاره هم په لارو چارو غور پیل کړي. په دې منډو ترلو کې د امریکا مشیګان ته نږدې ډیټرویټ لمړنۍ ښار شو چې د سړک یوې غاړې د ځانګړي ټکنالوژي په کارولو داسې جوړه شوې ترڅو د چارج له کمی سره مخ روان موټر پرې له برقی مزو پرته چارجېږي. د سړک دا برخه شنه رنگ لري او د چارج لکه مخ سره مخ موټر به وراوړي، خو د وایرلس موبایل چارج سیستم په څیر به دغه موټر هم له برقی سړک سره د کوم مزیل تړلو پرته پروانه کې چارج اخلي. او که څه هم د نړۍ د وګړو شمیر سږ کال 8 میلیارد واوخته، خو ځینې هیوادونه چې په خواهی د نفوس د ډیرېدو مخه نیوله اوس د نفوس د زیاتولو لپاره په لارو چارو بوخت دي. په همدې لړ کې د نفوس له بحران سره مخ جنوبي کوریا یوې ساختماني کمپنۍ بویون ګروپ خپلو کارمندانو ته وړاندیز کړی چې د هر ماشوم په زیږولو به $15,000 انعام ترلاسه کړي. دا کمپنۍ هر هغه کارمند ته هم $25,000 ورکوي چې له 2021 کال راهیسې کور کې ماشوم زیږېدلی وي. جنوبی کوریا چې د نړۍ په کچه تر ټولو کم ماشومان پکې نړۍ ته سترګې غړي، د دې کمپنۍ پکې ویلي دا وړاندیز د نارینه او ښځینه دواړو ډلې همکارانو لپاره ده. د بویوم کمپنۍ مشر لی جون کیون وای هر هغه کارمند چې درې ماشومان ولري $2,25,000 نقد ورکوي او یا کولای شي چې کمپنۍ ته اجازه ورکړي تر څو کور ورته ونیسي. جنوبی کوریا کې له تیر کال راهیسې د ماشومانو د زیږون کچه فی نفر 0.8 یو تر غورځېدلې ده. او د نن اوم ورځ هم دغلته سره راټولو. هر اونۍ جمعه ماښام د ازادي راډیو له ډیجیټل پاڼو له سید شینواري سره خپل خبرونه مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.